ګرانو قدرمنو اوریدونکو احترام او سلامونه مېمنه د دیوا ریډیو په بل ډیوا خبرونه کې تاسو ته ستړي مشي او هر کله وایم تاسو معلومه ده د پښتنو د اصل نسل په نوم باندې دا خبرونه او په دې کې مونږ کوشش کړې دي چې د زور نه زور تاریخ نه خبره راوالو د لیکلي او نالیکلي تاریخ ذکر مو پکې کړی دی وخت په وخت به پکې کې خیر بیا هم کوو او بیا د پښتون قام د دې د پیژندنې د دې د ژبې د دې د خاورې د دې د کلتور د تهذیب د دې سره تړلی تاریخ کاغه قامي تاریخ په د جنگونو په حواله دی که د جغرافیا په حواله دی که د ژبې په حواله دی که د ادب په حواله دی که د نسل په حواله دی په دې باندې مونږه بحثونه کړي دي او بحثونه پې کوو. تاسو ته معلومه ده چې د تیرو سو اونیو نه مونږ د پښتو ادب په اړه باندې خبرې اترې کوو او ادب سوی ادب د څه څه احاطه کوي په دې باندې خبرې وشوې او زمونږ سره به زمونږ میلمه په لږو شبو کې ملګری کیږي چې هغه استاز دی د ادبیاتو او د اسلامي علومو په ایډوردز کالج پېښور کې پروفیسر سمیع الدین ارمان صاحب چې د هغه په اړه باندې چې څومره مونږ لیکلي لیکنې اورید کتلې دي لوستې دي او یا مو اورېدلې دي یا مو هغه پخپله اورېدلې دی نو هغه تنقید چې کومه دی د تنقید یو ماهر ګڼل کېږي. مونږ به دا کوشش کوو نن چې څنګه لږ شان ته ټلیفون ستونزه لرو د هغې سره خو څه وخت چې هم مونږ د هغې سره لیکه برابره شي نو هغه به زمونږ سره ملګری شي او نن به مونږه د تنقید حقیقت څه دی د تنقید آغاز یعنې تنقید د کله نه شروع شوی دی یا معلوم چې څومره د هغې تاریخ دی د هغې ارتقا یعنی چې په دې بهیر کې بیا هغه تر کومه لاړ شو موجوده وخت ته راورسېده په موجوده وخت کې حیثیت څه دی بیا تنقید په نړیواله یا اردو او پښتو ادب کې په دې باندې مو خبرې کوو او بیا روایتي زوړ تنقید او د نن ننني دور نوی تنقید دا به زموږ موضوع وي خو مشکل دغه یو دی راپېښ شوی دی چې زمونږ د ټلیفون لیکه د غږ مسله ده څنګه چې دغه مونږ دغه ستونزه هواره کړو نو نیخ په نیغ انشاءالله تاسو ته خپل میلمه مراولو. زمونږ به نن په دې خپرونه کې یو کوشش بلوم وي او هغه دا دی چې هڅه به دا کوو په ادب باندې څوک پوهه یې زمونږ په اورېدونکو کې او په تنقید باندې څوک پوهه یې زمونږ په اورېدونکو کې نو کولی شئ د پروفیسر صاحب نه پوښتنې وکړي او خوند به وکړي چې زمونږ هغه اورېدونکي هغه وخت لري او هغه په دې موضوع باندې پوهه وي نو د هغې پوښتنې به ډېرې زیاتې مهمې وي ځکه چې ضروري نه ده زه خو مونږ خو په د ریډیو کې کار کوو خو په هر مضمون باندې یا په هر موضوع باندې خو ضروري نه ده چې زمونږ به پې دومره ژور پوهه وي سټډي به مو پې وي مطالعه به مو کړې وي نو لږ ډېر به پې پوهیږو هم خو په دې باندې هغه خلک پوهیږي چې د چا کار وي نو ځکه به هم دغې ته خوشحالیږو چې مونږ سره داسې پوهان راشي تنقید پوهان چې هغې هم پوښتنې وکړي او زمونږ دا بحث چې دی دا نور هم ښکلی کړي او ژورې کړي تر څو پورې خو میلمه ته مونږ انتظار کوو زمونږ ناهید سهر لګیا ده کله به یو ټلیفون او کله به بل ټلیفون باندې خو لا خوند نه دی کړی څنګه چې هغه راملګری شي په تیرو هغه کې به تاسو د پروفیسر صاحب د پوهې او د علم اندازه هم کړي چې هغه کله په دغه موضوع باندې خبرې کولې نو په دغه باندې واقعي خبره ده چې پوهه او علم لري او مونږ به ورته کله کله په دې فیسبوک باندې هم لیکل چې پروفیسر ارمان صاحب سمیع الدین ارمان صاحب دا لیکنې مو لږ لنډې کوي چې په لوستلو کې آسانې شي خو هغه د علمیت خبرې په هغې کې بیا ډېرې حوالې ورکوي، نو اوږدې اوږدې لیکنې هم کوي او خلک یې خوښوي. دغه شانتې په ادب باندې ادب پوهنه چې دا هم ډېره ضروري ده. په ادب کې د بعضې خلکو خپل خپل نظرونه وي چې په ادب کې دا دا په کار دی او دا په کې نه دی په کار، دا ښه ادب دی دا بد ادب دی. دغه یو بل اړخ دی، په دغه باندې هم بحثونه کېږي، په دغه باندې هم نظرونه مخې ته راځي. او څومره چې بحثونه کېږي، نظرونه مخې ته راځي، په هغې باندې په تنقید باندې تنقید کېږي، نو پوهه رامنځته کېږي. او څنګه چې پوهان وایي چې پوښتنه د علم مور ده، نو هم چې پوښتنه کوي خپلو ماحول ته چې موږ وګورو د پښتنو، نو زمونږ د پښتنو په ماحول کې د پوښتنې کولو دا چې کوم راسره شو راسره ملګری شوی دی، ښه د پوښتنې دا عادت چې کومه دی، یا که ورته دا وایي چې دا یو کلتور یا کلچر، دا د پښتنو په دغه کې ډېر زیات کم دی. خلک وایي د مشر په مخ کې خبرې مه کوه، د استاد په مخ کې خبرې مه کوه، ته کړتېږې ټرتېږې مشروط یې، دا خبرې نه وي ښي پښتنې ته پرېږدی. ماشوم وي د هغه نیچر دغه دی، د هغه فطرت دغه دی چې هغه ته ډېر ځکه چې هغه نه دی پوهې ازان پوهول غواړي. نو که ماشوم پوښتنه کوي او بل ورته چې غلی شه چپ شه مه کوه، دا 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 ډسکریج کېږي. دې په ژوند کې بیا چې کله مخې ته ژوند ته ځي، ډېرو تپوسونو بیا دې ځان ساتي، هغه تپوسونه د ده لپاره ډېر ضروري. ښه زموږ سره ملګری شو، دغه دې یو ځل وبخې بیا قطع شو، خو چې څنګه زموږ سره ملګری شي نو تاسو ته به نیخمنی غرولو. ښه پوښتنه مې هم دغه خبره مې هم دغه کوله چې پوښتنې ته پرېږدی ماشومان. ټیک ده، سړی به ستړی وي په یو وخت کې، سړی به په بل څه کار کې مشغول وي، سړی به طبیعت خراب وي. دا طبیعتونه چې خرابیږي دی به نم لږ سوچ وکړي، دې کې مختلف سیزونه وي. ولې طبیعت خراب دی، ولې غصه یې، عواملو باندې سوچ وکړي. حالات به وي، خو ضروري ده چې د حالات مقابله به په غصه باندې او په قهر باندې یا د بل په رټلو باندې به د هغې حل وځي نه راوځي. دا ګران کار دی، خو دا کول دي. نو یو خو ماشومان پرېږدی چې هره په هره موضوع باندې هغه پوښتنه کوي، دا د هغه فطرت دی. که هغه په هر موضوع پوښتنه کوي، پوښتنې ته یې پرېږدی، البته جواب ورته ورکوي. د هغه د پوښتنې ته ځواب ویل چې دا ضروري دي، دا نه چې هغه د پوښتنې کولو نه منع کول. بیا راسره ملګری شوی دی غالباً. ښه پروفیسر سمیع الدین ارمان صاحب چې څنګه ما تاسو ته وویل په ایډوارډز کالج کې د ادبیاتو د اسلامي علومو استاد دی، زموږ سره ملګری شوی دی. پروفیسر صاحب ستړي مه شئ، ستاسو اواز ډېر زیات هغه دی، نه پوهېږم ناهید هم ډېره زیاته ستړي کړه، ټلیفون په مشکله سره وختي خو چې ما ستاسو سره خبرې کولې ډېرې په اسانه وشوې، ډېرې ښه روڼ اواز راته، نه پوهېږم چې څه مشکل دی.
او بالکل طوفان تیر شول او باران طوفان وو ډېر زیات د سخکاری کی چې راغی د وجه به د لیکه کمزوري وي، د نتورک مسله به وي.
خازه اوس خو شکر دی صفا شو اواز، یو ځل بیا د تستړی مشوي ما. پروفیسر صاحب زمونږ چې موضوع ده څنګه چې تاسو خو غوره کړی ده، هغه دی د تنقید حقیقت څه دی، او د تنقید یعنی شروع یا آغاز د دې ارتقا او موجوده حیثیت. بیا تنقید په نړیوال په اردو او پښتو ادب کې، او بیا کوم چې روایتي زوړ تنقید دی او د ننني دور نوی تنقید دی. زه مایک تاسو سپارم، خدای دې وکړي د ټلیفون دغه لیکه هم دغه شانتې کلکه پاتې شي چې او موږ ستاسو خبرې واورو، د علم خبرې در نه زده کړو. ګرانو اوریدونکو ته مو وایو چې په موضوع څوک خبر دی او دلچسپي پکې لري، موږ ته په ټلیفون نه وکړئ، موږ به ستاسو کال زولو. ښه پروفیسر صاحب مایک تاسو ته حواله.
ښه قدرمنو، داسې ده چې په تیر پروګرام کې موږ د پښتو ادب په مختلفو اړخونو چې کله خبرې کولې، نو موږ په پښتو فکشن باندې خبره وکړه، بیا د فکشن په نړیوال روایت باندې مخبره وکا، بیا د پښتون فکشن چې کوم امتیازات دي هغه مو مخې ته راوست، بیا په دې علاقه چې کوم سماجي سیاسي حالات تیر شولو هغه چې کوم ادب مخې ته راوړو نو هغه مونږ را مخته، او په اخیری لمحو کې مونږ د تنقید حواله سره خبره وکا او تاسو سوال کولو چې یاره د تنقید څه شی دی، څوک به کتاب ولیکي، څوک به کم کار وکړي، او یو عام فرد به راپاسي هغه به نیوکه او اعتراض وکړي، نو دا څه د دې څه حیثیت دی که نه؟ نو په ولسي کچ باندې څنګه چې ما تاسو ته وویل چې افسانوي ادب یا د فکشن په تعریف کې یوه ډېره غټه مغالطه ده، نو دغه رنګې د تنقید په باب باندې هم یو ډېره غټه مغالطه ده چې ځینې خلک دا ګڼي چې تنقید نیوکې ته وایي، اعتراض ته وایي، یا چختی لټولو ته وایي، یا اسې مشروطۍ ته وایي، یا مطلب دا دی چې غیر علمی رویه وي نو هغې ته تنقید ویلې کېږي، خو داسې بالکل هم نه ده. تنقید باقاعده یو شعبه علم دی، او مخکې له دې نه چې زه د دې د دې شعبې یا د دې شعبې علم پوره تاریخ تاسو ته بیان کوم، نو غواړم اول چې د دې حقیقت څه دی، د دې تنقید حقیقت څه دی. تنقید بنیادی طور باندې کره کولو ته وایي، او رښتیا دروغ یا بهتر او بدتر بیانولو ته وایي، یا د دې طریقو ته وایي، او دا بنیادی طور د انساني فطرت یوه ډېره عظیمه خاصه ده چې کله انسان پیدا دی او د دې یوه ارتقا کېږي، د روز پر روز غواړي چې په ځان کې یو تهذیب راولم، په ځان کې یو زیات نه زیات نفاست قابلیت راولم، د دې غوښتنې لپاره چې کومه عاطفه یا کوم انساني دغه چې د فطرت کې چې کومه دغه موجوده وي، تشنګي یا د دې په شا باندې کومه یوه خاصه موجوده وي، نو هغه بنیادی طور د تنقید دغه دی جوهر دی یا د تنقید حقیقت دی. یعنی په اسانو ټکو باندې مونږ دا ویلی شو چې تنقید بنیادی طور د انساني فطرت او د انساني ارتقا، انسان نه مراد صرف یو انسان نه، بحیثیت نسلی انساني د ټول انسانان یا ذات انساني، په دې کې چې کومه تنقیحي پاکیزګي یا مترقي رویه ده، دا بنیادی طور د تنقید د وجې نه ده. دې چې دا څومره یون کوي، څومره ځان تهذیبي یافته کوي، دا په اساس د دې تنقید کوي، نو دا د دې حقیقت دی. بیا دا تنقیدي رویه په انساني فطرت کې د د سره د شروع نه را روانه ده. انسان یې چې دا په یویشتمه پیړۍ په دوشمې د دویمې لسیزې په اخیر پړاو باندې ودرولو، نو د یو علومو یو انتهایی غټ کائناتونه، انتهایی غټې نړۍ یې د علومو را مخې ته کې. دا صرف او صرف د تنقید او د اختلاف او د منقح کولو چې کوم انساني خاصه ده په انساني فطرت کې، د هغې د وجې نه دا مخې ته راغلي دي. مونږ چې کله هم د علومو یا د شعبجاتو په علومو کې د شعبجاتو تاریخ ګورو، نو زمونږ مخې ته اکثر دا راځي چې یاره دا د یونان نه دا علم شروع شوی دی. نو د کرنګي چې کله لکه مونږ د تنقید به حیثیت یو شعبه علم دغه ګورو، تاریخ ګورو، نو د دې ډانډي هم د دې جرړې هم مونږ سره په یونانی تاریخ کې ملاویږي. په یونانی تاریخ کې درې مشهور فلسفیان چې دي، هغه داسې دي چې د تمامي علوم جرړې اکثر د دوی د اخودې شوې ردو سره ملاویږي. هغه یو سقراط دی، یو افلاطون دی، او دریم ارسطو دی. په دې کې د لومړني دوه چې کوي، یعنی سقراط استاد دی، بیا افلاطون د ده شاګرد دی، او ارسطو بیا د افلاطون شاګرد دی. دا درې واړه په دې ترتیب د دې پختلو کې رښتې دي، او د دې اثر چې کوم دی دا څلور سوه پیړۍ قبل مسیح دی، یعنی د عیسی مسیح علیه السلام نه څلور سوه کاله وړاندې، څلور پیړۍ وړاندې د دې دورانیه تیره شوې ده. او په دې وخت کې په یونان کې د ټولې نړۍ نه مهذب او د ټولې نړۍ با علمه یو یو ریاستونه، واړه واړه ریاستونه هغه موجود وو. نو مختلف علوم دی منکخ کړی دی دا غي بنیادونه اور دی اخودی دی او پدې کې اور دی رخل خبره دا ده چې د سقراط او افلاطون چې کم دی د دوه مشران استادان نو دی یو تک نه دی لیکلې دی صرف شاګردان جوړ کړی دی او شاګردانو ته په شفوي طریقه باندې سینه بسینه یا د تدریس په طریقه باندې تعلیم ورکړی دی او د دې چې هغه کوم مکالمې دی یا د دې کوم روایت دی یا د دې کوم تعقل او تفکر دی نو هغه ته تحریری بڼه چې کومه ده هغه بیا ارسطو ورکړی ده په مدون شکل باندې نو دا ارسطو چې دی د یو غزلی کلی یو کتاب لیکلی دی چې دا هغه دوه غټي غټي حصے دي هغه کتاب ته موږ بوتیکا وایو کنه دا په اصل کې یعنی یونانی جب کسی کے لیے شروع خو په یونانی کې د دې کوم بل ترکیب دی دا پویټیکا د لاتین د لاتینی جبې د دې نوم دی او د پویټیکا نه بیا په عربی کې بوتیکا جوړ شوی دی او د دې دنیا ته تمامي ځواني غتی چې کومې جبې دی په هغه کې د دې ژباړې او د دې ترجمې موجودې دي د دې کتاب د دې دوه حصے وي یو ته به بوتیکا ویلو یو ته به ریتوریکا ویلو ریتوریک چې کوم دی په انګریزي کې د هغه نه جوړ شو نو دا چې کوم بوتیکا دی دا بنیادی طور د تنقید اولنې مدون کتاب په تاریخ کې ګڼل کیږي د دې نوروان دی هم تنقیدی علوم وو خو هغه په روایتي بڼه باندې په شفوي ادب کې او ورسره ورسره سینه به سینه په اورل ټریډیشن کې زمونږ سره موجود وو دا زمونږ سره په تحریری بڼه باندې د قلمي مسوده په تور باندې چې د دې کم تاریخي ګوايان دي نو هغه د دې کې په حق له موږ سره علاوه دي چې دوه غټي شي وي ته به بوتیکا وي یو ته به ریتوریکا وي کنه نو دا یو د خطاب په اړه کې و او په خطاب کې هغه ټیم کې سیاست سماج اقدار عقائد مذاهب دا ټول په دې دومین کې په دې میدان عمل کې راتله یعنی په دغه حصہ کې د سیاست د علم د سماج د علم او د عقائد او مذاهب حیثیت په دې باندې یو ډیر انګیز دغه کړی دی خطبات کړی دی لیکل کړی دی او دا دوی مهیسه چې کومه وا کم ته چې بوتیخه وایي نو دا شعریات درسل شعریات نه مراد څه شعر په هغه ټیم کې داسې شعرونه نه و دا چې کوم شعرونه اوس دي بلکې په هغه ټیم کې غټ تخلیقی چې کوم صنف و نو هغه ډراما وا او په ډراما کې دوه بیا غټ غټ میدانونو یو ته به المیه وای له ټریجیډي یو ته به تربیه وای له چې په هغه کې به کومېډي کېدله او دا دواړه د علم د انساني انر ورلد د انساني درون او په بیرون کې چې کم کم قسمه خیالات یا کم کم قسمه عقاید یا میچوینو د هغه د اظهار تر ټولو غټي ذریعہ وي او په دې کې به یو قسم ډرامایي شاعري کېدله هغه په دې دواړو میدانونو عمل کې نو یو دا صورت وو دویم صورت د ریزنیو وو سپه چې مونږ په پښتو داستاني ادب کې جنگنامه وایو کنه چې لکه جنگ لا یا غزال سوکتل دی او هغه د جنگ او هغه غزال ټول کیسې په یو طویل نظم کې لیکل دي نو په دنیا کې په مشرق او په مغرب کې په علومو کې یو روایت تیر شوی دی د ریزنیو طویل نظمونه سپه چې په انګریزي کې اټکس وایي نو دویم قسم شاعري دا وا هغه ټیم یا تخلیقي فن پاری په دې کې تخلیقي دي وګدوګد نظمونه ولي کلي کېده طويل نظمونه لکه د ویرجل اینیډ نظم دی ایلیډ اینوډیسی دا یا د غرنګي کوم مشرق ترا شو دلته نو په فارسي ادب کې شاهنامه دا فردوسی چې کوم لیکل دا چې پاغې کې مطلب شپېته زر شیرونه دي بیا په پښتو کې د دې یو جواب لیکل شوی دی سمندر خان سمندر لیکل دی چې پاغې کې سلور شپېته زر شیرونه دي او د پښتو اکیډمۍ هغه په لسو جلدونو کې هغه نظم چاپ کړی دی د هغه نوم دی د توحید ترنګ نو دا یو روایت تیر شوی دی په مشرقي او مغربي ادب کې چې دا د هغه دور نه دا د ریزمیو د جنگ نامو را روان و د سقراط د دور نه یا د ارسطو د دور نه یو به د ډرامي شاعري و د ډرامي تخلیقات وو یو به په دې جنگ نامي په شکل کې یو به د طنز او مزا په شکل کې عموم یو سیز موجود و خو هغه کې به یو ډیر غټه فلسفه پرته و نو دا درې قسم تخلیقات وو د دې درې قسم تخلیقات او فکری بڼه بسوي او د دی ساختیاتی جوړخت بسنګ وی په دې باره کې د کتاب لیکلی او دی ارسطو او یو ډیر خوله خبره د روز اعلی تاسو ته دا وکم چې کله د کتاب ولیکلو نو هغه ټیم خو چاپخانی نه وی کلمی مسودی به وی یا به د شفوی روایت وو نو تاریخ لیکلی دی چې د یو ډیر فټی ارسی د پاره تقریبا زرو کلونو پورې دا مسوده د سیاسي او سماجی یلغارونو د وجه او د دنیا کې د مختلف قسم هنګامه آرایانو له وجه نه دا کتاب اورخ شولو خو د دې په مختلف ځایونو کې خال خال رویه خال خال حواله به د دې راتلې د دې کتاب کوم دود چې موږ کورونه وستا وایو چې هغه د 15 پیړۍ نه وال تر 15 پیړۍ پورې عموما د هغه دورانیه ټاکلې کیږي د دې په اخیری وخت کې بیا د دینه بعد د نشاطسانیا دور شروع کیږي موږ دې دور ته بیا رنسانس وایو د احیا دور وایو نو دا چې کوم د کورونه وستا اخیری اورځ دي یا اخیری پیړۍ دي په دې کې دا مسوده را پیدا شوله او دا مسوده په هغه وخت کې را پیدا شو چې په دنیا باندې د مسلمانانو حکومت وو او د دې خپل مسوده چې کوم په ګریک کې لیکل شوی و هغه نه و را پیدا شوی بلکې لاتینی ژباړه د دې مخې ته راغله او روایت چې کوم باندې ډیر مورخین متفق دي هغه دا وایي چې دا ژباړه چې کومه راغله د لاتینی مخې ته نو دا بنیادی طور د عربی د ژباړې نه راغلې وه دا بوتیقه چې دا نو دا په عربی کې ژباړلې شوې وه او د هغه عربي د ژباړې نه دا لاتینی ته راغله او بیا د لاتینی ژبې نه وروسته چې کوم دی دا انګریزي ته راغلې ده نو زه دلته کې دا د دې سره تړل غواړم چې دا بوتیقه چې دا کوم ته چې پوئټکس ویلي کېږي چې د هغې په اردو کې هم یو ډېر حیثیت دی په انګلیش کې یو ډیر غټ حیثیت دی تر اوسه پورې او د بوتیکا دوج باړ چې کوم دی هغه په پښتو کې هم شوی دی د دې د ټیکسټ د دې د متن نو او دا بوتیکا چې کوم دا پولیټکس دا دلته کې زمونږ په هندستان او په پاکستان خطه کې د انګلیزي ادب او یا د مغربي ادب چې څومره نصابات دي د هغه نصابونو لیکه هم دا اوس هم په نصاب کې دا شامل دی خو زه دا وایم چې لکه زر کال یو کتاب د دنیا نه غیب و بیروز لاله بیا په بیا هم د هغې دغه اهمیت د وجې نه د هغې د اسلوب د وجې نه چې دا د ارسطو اسلوب دی سره د دې چې زر کاله غیب هم دی سره د دې چې د داب د ژباړو ته درته یوې ژبې نه مطلب شپږو ژبو کې ټرانسلیټ شوي دی نو بیا ما ته را رسېدلې ده خو هغه خپل وقت بیا هم برابر دی او په دې باندې په مغربي دنیا کې مطلب دا دی چې د 80% لیکوالان په دې باندې متفق دي چې او دا خبره داسې ده کله شل کسان یا لشل فیصد کسان یې اختلاف کوي نو مطلب دا دی چې هغه د غي انفرادي رائے وي هغه یو جمهوري رائے نه وي زه دلته کې صرف دا زمونږه په تیر اونۍ کې چې تاسو کوم پروګرامو کو یا د پټي خزاني په حواله باندې زمونږه خلک کم دغه کوي اعتراضات کوي نو زه وایم چې هغه دې دې ته نه وګوري چې دا پولیټکس تاسو راوخلی چې د دنیا مشهور ترینو کتابو نو کې دی او په سوالو جبو کې د دې ژباړه شوې ده خو د دنیا نظر کاله غیب او د دې باوجود اوس هم د دې چې کم نسبت به هغه خپل لیکوال ته کیږي او مطلب دا دی چې هغه یو استناد منل کیږي نو دا صرف یو کتاب نه دی دا چې په سوالو کتابونه دا سی دی چې هغه په دنیا کې خپل اعتراف پیدا کړي دی د بایبل اثر کې پیدا کړي دی او په هغه باندې دا چې کوم مباحث شوي دي نو دا خو می درته د دې د شروع وکړه دا دغه زینه دا تنقید به حیثیت یو علم او به حیثیت یو شوبه علم دی او دومره یو کمال دی کړی دی چې د دې شوبه علم خپل اصطلاحات دغه دور نه مروج کړی دی چې یعنی څنګه د فقه خپل اصطلاحات وی د جرنالیزم او صحافت خپل اصطلاحات وی یو کوډینګ جبوی دی کوډینګ جبوی د ښکارا کولو جبوی د پټ د یو شی پټ کولو جبوی د دې لپاره خپل اصطلاحات استعمالیږي مدعا د دې علم د تنقید د علم د استلاحات هم د دغه یونانی دور نه مروج دی او را روان دی د مختلفو جبو نه راتیریږي او اوس داسې یو ځای ته راورسېده چې نن د وشتما نړۍ کې په تمامي حساباتو کې په تحقیقي او تنقیدي حواله باندې چې کم د ډاکټوري او کم د ماسترز ټرینینګز ورکړي کېږي نو په هغه کې کریټیکل تھینکینګ د ټولو نه لازمي مضمون وي او کریټیکل تھینکینګ چې کم دی نو هغه په انسان کې د شعور ابیاري کوي دا بنیادی طور دغه تنقید دی چې کم تمونګه یعنی وکا یا تر اوسه هغه تمونګه اعتراض وایو نو دا مطلب دا دی شعبه علم دی د هغه وخت نه را روان دی او تر اوسه پورې را رسیدلې دی اوس به لږ داسې وکم که ستاسو اجازه وي چې د پښتو د تنقید سره دا لړۍ وتړم
صحیح ده سمه ده
پښتو
آواز
آواز
راځي ما وی چې لږ وم پکې وم خندوم د تاسو د افلاطون او د ارسطو هغه نمونه واخستل نو موږ خو عام خلک موږ خو د نمونه او ضرور وردل خو په خبر خو پینېږي د څوک دی سی کول سی ویل دي څه فکر کوي کومه فلسفه نو یو ټوکه ده چې هغه پورې زمونږ اورېدونکي به ډېر خوندې والي ځکه چې څوک موږ ډېر نه یو په دې نمونه باندې د دوی په کردارونو باندې د دوی په علم باندې علمیت باندې په هغه وخت باندې په نظام باندې د دوی خو د دوی خپل نظر دی که نه یو ژوند ته نو یو استاد وی خپل شاګرد ته وی چې تازه ګوله بچه پاسه وایا چې دا ارسطو او افلاطون او ارسطو سوکو نو هغه یا خو ډیر شوخ و د ماشوم او یا سړی به دا وایي چې نېغړې و ډیر زیات کنه وایي داسې ورته وایي چې استاد صاحب نو ته خمټ او مدګل پیژنې وایي هغه ورته وایي چې نه وایي چې زه بیا ستا ملګري نه پیژنم ته زما ملګري نه پیژنې ښه نو تاسو د خپلو ملګرو خبرې کوئ زه کوي مې ښه تاسو وایي چې دغه ته راځو ښه دي
د پښتو ادب چې کوم تاریخ دی نو په دې کې ستره برخه هغه په او ټریډیشن یا شفوي یا شفاهي ادب چې څه ته مونږ وایو چې کوم سینه بچینه نسل په د یو نه بل ته منتقلیږي او فولکلور چې څه ته مونږ وایو نو دی هغه باندې مشتمل دی او په زمون په پښتو ادب کې دا یو روایت وخت د سر نه را روانه ده او دا په ټولو ادبیاتو کې دا چې د ټولو ژبو چې تخصص اول نه لوي شروع کې اوم په یو سینف کې یا اوم په یو رغخت کې اوم په یو بڼه کې مختلف خبرې کیږي چې کله کله دا ادب مترقی کیږي او په دې کې سپیشلایزیشن کیږي نو بیا د ژانرونو او د اصناف جدا شي او هر یو خپل حدود متعین شي دغه فکری او دغه فنی بنا جدا جدا شي نو دا تنقید هم په پښتنو کې لکه د نورو سنفونو په تحقیق کې او په شعر او ادب کې وخت سر نه یوځای په نورو سنفونو کې را روان دی لکه زه به تاسو ته دا ووایم چې د پښتو ادب په تاریخ کې یو ډېر غټ دور د روحانیانو د دور دی چې کوم د بایزید انصاری د روحاني تحریک هغې ته مونږ وایو روشنایکس ورته په انګریزي کې وایي نو د هغې په دې خطه کې چې کوم سیاسي سماجی او ادبی خدمات دی نو دی اغی مخالفین چې کوم اخون درویزه یا دی اغه کوم بل مخالف گروپ وو نو دوی با یو بل تا خپل شخړې خپل سیاسي فکری چې کوم اختلافات وو کنه نو د دې په جوابونه لیکل لکه د روحاني تفکر په جواب کې به اخون درویزی مکتب خپل علمیت را مخې ته کو دی به خپل علمیت را مخې ته کو نو دا شخړه چې کوم ده اگر چې دې ته کتلې کیږي په سیاسي یا په مذهبي یا په ادبي بنیادونو باندې خو دې چې کوم ادب را مخې ته کړې دی د ځان سره نو هغه یو ډیر غټ تنقیدي روایت هغه ته مونږ ویلی شو چې یعنی دا دوه مکاتب فکر وو او دا یو مکتب فکر پیمانی چې کومې وی دا خون درویزا نو هغه کې څه غټ غټ شیزونو مرکزیت لرلو او د روحانیانو په مکتب فکر کې کم کم شیزونو مرکزیت لرلو او د اختلاف مونږ ته یو قسمه ادبي شرمایه را بخلی را نو دا دوائی ما چی زمونگا چی کم تنقیدی روایت دے دا پا یو غٹ حیثیت کی پا میلسی صورتونو کی یا پا انفرادی صورتونو کی خو مونگا سر دا روایت زور دی لکه په خوا به دا ټپی خلکو په مقابله کې یو بل ته وي او د ټپو جوابونه به ورکول یو بل له لکه مطلب یو کس به ټپه وکړه په هغې کښې به کومه خبره ور بل به بیا په ټپه کښې د هغې جواب ورکوو یا دغه رنګ یې اتړ نارې به وي نغارې به وي دا هم د تنقید یو هغه بنیادي رومبنۍ رویې مونږ ټاکلی شو خو په ډېر ښکاره ګواهۍ باندې چې د دې شروع کوو نو هغه مونږ دا د روحانیانو مکتب فکر او د خون دروېزه مکتب فکر چې کوم دی د دې نه ډېر په ښکاره شروع کولی شو چې د دغه ځای نه مونږ سره تنقید په تحریري او تقریري دواړو بڼو باندې را شروع شوی دی. بیا د دې نه وروسته مطلب دا د مختلف دغه نه را تېر شوی دی رجحاناتو نه چې په هغې کښې سائنسي رجحانات هم شته ادبي رجحانات هم شته خو دوه څیزونه په کښې ډېر زیات دي چې هغې ته مونږ د تصوف مکتب فکر وایو او مذهبي مکتب فکر وایو. په دې خطه کښې د مذهب عنصر او بیا په مذهب کښې خصوصا د تصوف عنصر چې دی نو دا ډېر زیات حاوي پاتې شوی دی او یو قسم مونږ ویلي د دې پلویان ډېر زیات وو. نو دا نور چې کوم مطلب سائنسي رویې دي یا عقلي رویې دي یا تعقلي او فلسفیانه روایات دي نو دې به هغه ودې ته نه پرېښودل او بیا ډېر مطلب دا د ډېر وخت بعد هغه څیزونه چې دي نو هغه ودې له راغلي دي. دا خو دا روایت کې مطلب دې روایتي بڼه کښې د اخوند دروېزه او د روحانیانو نه را واخله تر د خوشحال او تر د رحمان بابا پورې تقریبا دا رویه بس ځای په ځای ښکاري چې تصوف دی مذهب دی ادبیت دی جمالیت دی خو دا دوه څیزونه چې دي نو دا حاوي دي او نور نور چې کوم دي هغه غیر مرکزي دي او په کنارو کنارو باندې دي. دا یو حیثیت مونږ ته مخکې ښکاري. زمونږ په دې خپله دې خطه کښې یعنی د خیبر پښتونخوا په دغه کښې که مونږ ګورو نو د پښتون رساله چې کله باچا خان شروع کوله نو دلته کښې سیاسي سماجي حالات او د پیرنګیانو چې دلته کښې کوم استعمار و یا د هغې کوم حکومت و د هغې خلاف خپل جنګونه یا خپلې مبارزې چې کېدلې نو دا کلمي مبارزه چې کوم د دې آغاز دی هغه باچا خان په 1900 او په 1930 کښې پښتون رساله شروع کړې وه. نو په دې رساله کښې یو خو دې ته ډېر قدامت حاصل کړي چې لکه د دې نه مخکې د پښتون اخبار یا د پښتو د غنو او عجیبه خبره دا ده چې دا بابا په 1930 کښې نه د دې 1930 نه 10 کاله مخکې دا شروع کولو او د دې ټاسک یې مختلف خپلو ملګرو ته حواله کړې وو خو لانجه دا وه چې هغه به هر وخت یې پیرنګیانو په جیل کښې اچولې وو نو د دې اجرا نه کېدله. په دې 1930 کښې خو بیا بلکل یې ورته ټول کارونه پرېښه چې یاره دا که هر څه کېږي خو لکه د ټولو نه اول دا دی ګني نو هغه 10 کاله وړاندې دا کیسه شروع کوله یعنې چې یاره دا اخبار دې ته به اول کښې پښتون اخبار ویلو بیا وروستو دا پښتون شو صرف پښتون شو اولنی ایډیټر د دې باچا خان دی. نو په دې پښتون کښې ډېر زیات څیزونه دي چې علمي سطح باندې هغې ته مونږ نوي رجحانات ویلی شو چې هغه باچا خان شروع کړي لکه د دې تحریري مبارزې ته تاسو وګورئ چې دا دې عمر دا دې تر 100 کلونو پورې رسېږي. بیا د علاوه په ادب کښې که مونږ ګورو ګوره په دې ریجن کښې د سره ډرامه چې ده که نو دا په لومړي ځل باندې په دې خاوره باندې هغه باچا خان او د باچا خان تعلیمي چې کوم پروجیکټ و د آزاد مدرسو په هغې کښې دا ډرامې په لومړي ځل باندې په دې خطه مخې ته راغلی وي. نو یعنې دې نه دا پته لګېږي چې یاره باچا خان چې کوم ویژن و د خپل خلکو دپاره د علمي کولو او په هغې کښې د علمي رویې او د برداشت پیدا کولو هغه په سائنسي بنیادونو باندې اگر چې هغه د دنیا یا د نړۍ یا د تاریخ کتلې وو یا نه وو کتلې خو د هغه دغه اسلوب نه د انداز نه او د هغه هغه وسعت نظري نه مونږ ته پته لګي چې هغه ډېر په سائنسي بنیادونو باندې دا مبارزه کوله او یو بدلون یې په خلکو کښې راوستلو. خبره د تنقید پورې تړمه چې ریلیونټ شي او زمونږ دا ټوله کیسه په یو میدان عمل باندې خبره راټوله شي. نو په دې پښتون اخبار کښې د هندوستان د ویش نه هم وړاندې مختلفو خلکو لیکلې کولې چې په هغې کښې به ښځو هم لیکل کول سړو به خطون به هم راتلی او لطیفې به هم لیکل کېدې، سیاسي ډلې به هم لیکل کېده په پښتون کې. غنی خان به په هغې کې ګډې وډې لیکلې، لکه نظمونه به یې لیکل نو هغې ته به یې عنوان ورکولو ګډې وډې. نو په دغه دور کې یعنی د هندوستان د ویش نه لس دولس کاله وړاندې په پښتون رساله کې غنی خان د اپریل یا د مارچ په گانا کی د پختون په گانا کی یو نظم لیکلې دی، او په هغه نظم باندې بیا په بل گانا کی امین افغان نوم یو لیکوال دی چې دا د کلمې نوم دی، او خلا مورخین یا زمونږ نقادان مشران دا وایي چې اصل کې د پرچر کې هغه وخت کې پرنسپل وو او د اخوانه مختلف پابندیان به لګېدلې، نو د په کلمې نوم باندې په دې کې دا خدای خدمتګارو په کلمې نوم باندې بدل تلیکنې کولې چې کم قسمه نقصان ورته ونشي یا پابندی ما بندي په ونه لګېلي. نو وایي چې دا حافظ ایبیچ وو.
تاسو د نوم بیا وایي. دا نوم بیا وایي.
موږ ګڼلې شو.
دا نوم بیا وایي ځکه دا تاسو اواز پکې کټ شو. حافظ؟
حافظ محمد ادریس چې دی کنه؟ او نو هغه په دې ګډې وډې نظم باندې تنقید لیکلی دی، او هغه تنقید ما په یو خپله مقاله کې راوستې دی چې هغه دومره بهترین تنقید کړی دی چې هغې ته مونږ په پښتو کې د جدید تنقید اولنی سرک یا اولنی گواہی ویلی شو. لکه غنی خان دا آغا نظم پا آخیر کی وی چی یرا ما تا خلکو دا کفر تمغا راکا، نو بیور تا وی دا نکاد امین افغان انتا لیکی چی تا غنی خان تا کلی چی دی چی تا تا دا کفر تمغا لگی. دا کفر تمغا خو پا دنیا کی دیر غٹو غٹو خلکو تا لگی ہے کی مثالو نا روڑی دی چی پا مشرق کی و پا مغرب کی کم خلکو کم حد پوری یو اقدام کرده دی، نو بیا هغه مطلب دا دی چې د کفر تمغه لګېدلې ده. دا خو یو ډېر غټ اعزاز دی، لکه تاله دومره سوي کړي، هغې کې یو فکره بازي ده، هغې کې یو تاریخیت دی، په هغه نظم باندې یو شفاف تنقید موجود دی او یو اختلاف رایې پې ظاهره ده. نو بالکل هلته به داسې ښکاري تاته چې یاره دا د هندوستان د ویش نړوندې دا تنقید لیکلی شوی دی، خو بالکل دا اوس په یویشتمه پېړۍ کې چې کوم پښتو تنقید لیکلی کېږي هغه به تاته داسې ښکاري. د دې تاریخي والینه مونږ ته د ودرې خبرې مخې ته راځي. یو خدای راځي چې غنی خان دی د باچا خان زوی دی، یو ډیر غټ حیثیت وته حاصل دی، په پښتون کې نظم لیکي، او بیا د هغې خلاف یو په بل میاش کې یو تنقید په هغې باندې راځي، او هغه د پښتون په ګڼه کې چاپ کیږي، او په هغې کې داسې قسم لیکنې دي. نو دې نه یعنی پته لګېږي چې د اختلاف رایې د پیدا کولو دپاره څومره غټه وسعت نظري وه چې یاره مطلب دا دی چې د غنی خان په نظم باندې تنقید دی، دې حواله باندې دی، دومره تاریخي خبرې دي پې. نو دغه دورانیې نه مونږ ګڼلې شو چې د پښتو جدید تنقید چې کوم په فني په نظریاتي یا په کوم نوو پیمانو باندې ولاړ دی، نو د هغې هغه تاریخي تحریری گواہی چې کوم ده، نو هغه مونږ سره د پښتون نه شروع کیږي، د پښتون رسالې نه شروع کیږي، او بیا د هغې کې د غنی خان حواله او په هغې کې مطلب دا چې د دې نه وړاندې کیدی شي په انفرادي سطح باندې تحقیق طلب مسله ده، نور گواہی هم ته میلو شي چې د جدید تنقید سرکونه مونږ سره د دې نه مخکې په تحریری بڼه کې شته دي که نشته. خو زما د معلوماتو مطابق مخې ته داسې نه دي راغلي. کیدی شي تحقیق طلب مسله ده چې د دې نه وړاندې هم د دې گواہی میلو شي، خو فی الحال د جدید تنقید آغاز د دغه ځای نه کیږي، او بیا مطلب دا دی چې د دغه ځای نه تر اوسه پورې دا خو مطلب دا دی چې کوم خبره کومه، نو هغه د 1918 او 2018 نو مطلب دا شو چې د پښتو جدید تنقید هم زه ګڼم چې سل کاله تیر کړي دي، یعنی د هغې عمر هم سل کاله دی. دا بیا له خبره دا چې په سلو کالو کې دا وده دی ولې نه ده موندلې، او د دې وجوهات څه دي، یا په دې سلو کالو کې دې کم سفر کړی دی. ډېر غټ سفر یې کړی دی. خو چونکې زمونږ روایت چې کوم دی هغه تنقیدی نه دی, زمونږ روایت چې کوم دی هغه علمي نه دی, بلکې دلته کې تخلیقي روایت زیات قابل قبول دی, زیات اعتراف ورته میلاو شوی دی. نو ځکه دلته کې ټپې ډېرې دي, سندرې ډېرې دي, موسیقي ډېره ده, شاعري ډېره ده, او د دې په بڼه باندې خلکو ته اعتراف هم میلاو شوی دی. په دې کې یو قسم د زړه بڑاس هم اوزي, نو د دې خلکو هغه پوره یو کتار سیس په دې کې شوی دی. خو به هر حال تنقیدی روایت هم په یوویشتمه صدۍ کې زده ګڼمه چې دا د 9/11 چې کومه واقعه شوې ده, د دې نه بعد ما تحقیق کولو چې په جدید تنقید باندې په پښتو کې څومره کتابونه لیکلي شوي دي چې د هغې بالکل معنی او معنون د هغې موضوع او د هغې پیرایه دواړه جدید وي, او د هغې دورانیه دا د 9/11 واقعه چې کومه ده د دې نه بعد ده. نو په دې باب له باندې زما مخې ته چې څونه کتابونه راغله, زما لاسله چې زه یو فرد یم, یو اداره نه یم, بیا هغې تعداد تر 60 پورې رسیږي. او دا 60 واړه کتابونه چې کوم دي د جدید تنقید, دا په افغانستان او پاکستان کې په انفرادي سطحه باندې لیکلي شوي دي, او د چاپ د بڼې نه راوتي دي. د دې پوره لیست ما په خپل کتاب کې په خپله مقاله کې ورکړې هم دی چې دا 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 کتابونه دي, او دا د جدید تنقید نمایندګي کوي. نو د دې نه پته لګیږي دا د خلکو یو فیشن جوړ شوی دی چې په پښتو کې تنقید نشته دی. زه وایم چې د ما کوم د کتابونو حواله ورکا, که چرته په اکیډمیانو کې او په ادارو کې په تنقیدي حواله باندې څومره کار شوی دی هغه مخې ته راشي, نو دا شپې ته خو صرف زما په لاسو لګی ده. زه وایم چې که په دې باندې په اجتماعي حواله سره صحیح کار وشي, نو کېدی شي چې شپې ته اتیا سل پکې نور هم راوځي چې دا بالکل نوې څیزونه دي, او د دې نه به وروسته خلک هغه به د دې نه یو قسم دغه اخلي, د دې نه به رهنمایي اخلي, او دا میدان عمل د دې د دې مستقبل ډیر زیات روښانه دی په پښتنو کې. او زدا ګڼه ما بعض ملګري زمانه تپوس هم کوي چې یاره مونږه که تنقید په باقاعده تور باندې به حیثیت علم مونږ لولو, نو مونږ څه وایو؟ نو د دې لپاره هم کتابونه شته دي په تدریسي حواله باندې. د حنیف خلیل کتاب دی چې هغه بالکل د مبتدیانو لپاره, د شروع کوونکو لپاره دی چې هغه کې دی دا تنقید الف ب ت زده کولی شي, او هغه بنیادي چې کوم اصطلاحات دي هغه زده کولی شي. بیا د دې نه علاوه د صاحب شاه صابر د پی ایچ ډی مقاله ده د پښتو ادب په وده کې د تنقید کردار, نو هغه دی بیا د دې مبتدیانو لپاره ډیر اهم داسې ده چې هغه د دې هغه سطح هم لګرو, هغه کې دې تحقیقي چل هم زده کولی شي. دا زموږ لوستونکي اوریدونکي, او مطلب دا دی چې هغه نه مخکې بیا تلی شي د کرنګ بیا نور په فکری حواله باندې نور کتابونه هم ډیر زیات دي. ان تر دې حد پورې زه دا وکوم چې په پښتو تنقید کې داسې تنقید هم شته چې هغه مونږه د نړیوالو پیمانو د تنقید سره په سیالۍ کې ودرولی شو.
پروفیسر صاحب وړه شانته د مخلو د مې وروستو رازو خپل دغه موضوع په مخ کې بیایو, پښتنې به هم وکړو. ګران اردوونکو ته وایو چې مونږ کولی شو یو یا دوه ټلیفون پکې واخلو, خو یو وړه شان د مخلو ګران اردوونکو چې تازه مر سره اوسئ.
د واشنگتن ډي سي نا دا وی او ای ډي وا خبرونه ده. که موبایل فون, آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي, نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته دا www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
قدر مون اوردونکو, تاسو د ډیوا ریډیو سره ملګری او د پروفیسر سمیع الدین ارمان صاحب دغه د علم او د پوهې ډکه ډکه وینا تاسو درسو. پروفیسر صاحب, دو پښتنې مې ذهن ته راغلي. یو خدا چې په پښتنو کې تاسو خو ډېر د خوشحالۍ خبر وکړه چې تر اوسه پورې 60 کتابونه خو د 9/11 نه پس, یعنی دا په دې 2013 کال کې دومره خو ستاسو د نظر, یعنی تاسو لاسته راغلي دي او نور به هم وي, دا هم د خوشحالۍ خبره ده. یو خبره ده چې د استاد په حیث باندې هم تنقید, یعنی د چا د تنقید انکار کول چې دی, یعنی د چا هغه حق چې دی د پښتنې هغه د هغه نه اخیستل دي, یا په یو علمي کار باندې د چا خپل نیوکه خپل نظر چې دی اغینا اغا محرومول دی ورسره تاسو د پټ خزانه ذکر وکړو د پټ خزانه د وجود نه انکار دا تنقید دی او کنا دا تنقید نه دی دا مخالفت دی
بالکل دا سیدا چی وړاندې د دینه چې د تنقید یا د پټ خزانه حواله سره رائے خپل اوایم تاسو چې په کوم کایا کې تاسو وکړو د دې تنقید د اهمیت یا د انساني حق او بلکې د حق نه زیات دا یو څه داسې دی بلکې زه ورته امانت وایم چې دا ادب خو بنیادی طور د یو کام سرمایه محفوظ کوي کنه د ادب کار څه دی دا د یو پورا نسل د یو پورا کام د یو پورا اجتماع د دې اقدار د دې معیارات د دې ادب د دې خوخي ناخوخي د دې ژوندونه د دې د ژوند او ژواک هغه کوم معیارونه چې دی هغه په خپل کره حیثیت کې او په خپل سوچا او صحیح ساهو حیثیت کې محفوظ وي نو اوس کچره تنقید نه وي نو پدی کې با پدی محفوظتیا کې یا د ادب پدی حق کې یا د ادب پدی کار کې با ډیر زیات دورنګي او درنګي به مخې ته راځي دا د تنقید وی چې دی د تحفظ تا د قانونو د سرمایي تحفظ تا یو قسمه سوچوالي وربخي کدا تنقید چرته نه وی نو بیا به د قانونو تاریخ چې څنګه مصنوعي جوړي لکه په دنیا کې ډېر مثالونه دي چې مونږ د دروغو کام هم جوړ کو مونږ ورل د دروغو تاریخ هم جوړ کو او بیا اغه له یو تاریخي حیثیت هم ورکو چې دا په سونو یا په دومره کال جوړ دی نو دا ادب د شاعري د تنقید د چې کله وی نو دا به د تاریخ د تعصب دا به د مصنوعي کمیت به د مصنوعي مفکوري چې کومه مخې ته راځي د دې هغه بنیادونه به نړوي او مونږ ته به رښتیا مخې ته راوړي نو دا د ډېر لکه ډېر غټ په کار دی چې د امانت دی او د دې علم د امانت د درجه مونږ ډېر غټ احترام وکړو او په دې کې بنیادی طور د اختلاف رویه ته مونږ دغه ورکو یو قسم وده ورکو تر څو پوری چې د پټې خزانې په حواله باندې بحث زه خپل دا ګڼم پټې خزانې په اختلاف په وجه باندې زمونږه روایتي تنقید یا کم سیسته چې مونږه مطلب قدیم تنقید ویلی شو په مشرقي ادب کې یعنی تنقید هغه ویلی شو دا هغه یو ډېر غټ ذخیره د دې اختلاف د وجه نه مخې ته راغلی ده یعنی په پټه خزانه باندې چې ښاغلي کلندر مومن کوم اعتراضات وچت کړي دي زمونږ په قانوني سطح باندې او د دې علاوه په بین المللي سطح باندې مارګن سټرین چې یو ډېر غټ مستشرق دی او په دې خطه باندې په لسانیاتو او د دې خطه دی په کامی علوم باندې په لرغونی اثر باندې دا یو ډیر جوهر دی هغه هم یعنی د کلندر مومن نوران دی خو په پټه خزانه باندې هغه اعتراضات چت کړی دی او د هغه اعتراضات جواب علامه حبیبي په خپل ور کړی دی او ډیر په یو علمی انداز باندې ور کړی دی چې پټه خزانه کما نوی نسخه چاپ شوی دی د کوم په یو ډیر جدید انداز باندې هغه کې هغه مقدمه شامل ده او د مارګن سټرین د اعتراضات او جوابات علامه حبیبي په خپل مقدمه کې ور کړی دی او لیکلی دی یو اعتراض جواب لیکل نو زه وایم چې زه دا بالکل مطلب دا د ماته کم دغه خبر نه ښکاری چې یاره کم خلک دا ردوي یا کم خلک پدې کې بعضی موضوعات مسلوی دي او د هغه لپاره کوم دلیل وایي نو هغه سره دلیل وی نو زه دا ګڼم چې دا یو خري وایي دا او دغه دلیل په باندې دی یو قسم داسې شخصیت پرستی نه کوي چې یاره دا مطلب دا دی کلندر مومن ویلی دی یا مارګن سټرین ویلی دی یا مطلب دا دی چې یو بل کوم مستشرق ویلی دی یا زما استاد ویلی دی نو دا خبره حتمی ده دا اختلافي مسائل یا تاریخي مسائل دا داسې وی چې په دې کې د دې اختلاف لپاره تلاش حق او دیانت دا یو ډیر غټ اهم چیز دی. نو زه دا وایم چې په پټه خزانه باندې د اعتراضاتو په نتیجه کې داری وغیرہ مخې ته کول چې دا ارث جالي دی، دا نه صرف جهالت دی بلکې دا د علم توهین دی، د دیانت توهین دی، او یو قسمه د علمي روایت کې چې کم را روان یو مونږ سره یو رویه ده د هغې توهین دی. او مونږ که وګورو نو دې مونږ ته ډېر غټ غټ په متني تنقید کې او په تاریخي تنقید کې په تدریسي حوالو سره ډېر غټه ذخیره را بخلې ده. لکه ما په خپله دا او بیا دومره یو ښکلی علمي رویه لکه په کوټه کې سید گوهر چې کوم دی هغه د پټې خزانې په خلاف چې کوم د کلندر مومن موقف دی په هغې موقف کې هغه پوره کتاب لیکلی دی. او کمالی دیانت که تاسو وګورئ چې په هغې باندې د سلطان صابر مقدمه یې چاپ کړې ده، او په هغه مقدمه کې د کتاب نه بالکل الټه موقف اختیار شوی دی. یعنی په یو کتاب کې مونږ ته ملاویږي چې کتاب لیکلی شوی په څه باندې دی، د پټې خزانې په مخالفت کې لیکلی شوی دی، او په هغې چې کومه مقدمه لیکلی شوې ده هغه دومره زوردار او دومره جانداره ده چې هغې ټول کتاب نه بالکل مخالف یعنی په تایید کې یو موقف اختیار کړی دی او هغه مخې ته راوړی دی. زه تا ګڼم چې دا کتاب کله څوک ولي چې هغه مطلب دا دی ګوري چې یاره دا خو د دې سړي د کمال ته ته وګوره چې لکه د کتاب لیکلی دی او د خپل مخالف نه پرې رایې اخیستې ده وغیره یې چاپ کړی ده، لکه دا یو کوم دیانت دی یو قسم. نو زه دا وایم چې دا قسم رویه په کار دی چې مونږ اختیار کړو د یو بل دغه وخت او تر څه حده پورې کېدی شي چې په دې مسوده کې بعضې څیزونه کمزوري هم دي، ځکه چې انسان خو کمزورې دی په هغه کې څیزونه وي، خو د کمزوریانو یا د بعضې نیوکو د اعتراضاتو په بنیاد باندې ټول یو مسودی ته یا ټول کار ته هغه ردول او د هغې مخالفت کول یا هغې له د جعلي ټکي استعمالول زما په خیال باندې د ډېره کمزورې رویه ده.
پروفیسر صاحب، منګ د پښتانه په داسې یو ټولنه کې اوسېږو چې کدا ووایم که زغم ډیر دی نو زغم نشته، هم داسې هم ډیر، ځکه چې په دې ټولنه باندې یو قسمه داسې مفکوري راخورې شوې که هغه مونږ د کلتور په نوم وایو او هغه سخت دریزه دي، او یا مونږ د دین په نوم وایو د عقیدې په نوم وایو ډیره سخت دریزه په داسې ټولنه کې چې ژوند وي. پروفیسر صاحب، او لکه د ملا بادر بسړی په اودس کې ګرځي او کنه دا د ډایلاګ کلچر چې کوم دی په پښتنو کې، یعنی تاسو خو دغه دې اوسوي چې زه ګڼم چې ښه ډیر دی، خو که وګورو په ټولنه کې نو د زغم داسې مونږ ویلی شو چې تنقید کول یو ډایلاګ کلچر پروموټ کول دي، یا یو داسې رسم جوړ پرېښودل دي مخې ته راوړل دي چې په هغې کې خبره وکړه او د خبره د چا واوره، دلیل ووایه او دلیل واوره. که دا پیمانه مونږ مذهب ته عقیدې ته د چا هر یو هغه چې سوچ دی فکر دی عقیده یې ده صحیح دي نظریه یې ده هغې ته دا به په دې ټولنه کې تاسو ګڼئ چې یو ځل به پکې دا ځای عمومي او دا زغم به جوړ شي چې خلک به ګڼي، نو همدغه ځکه چې مخالفت کېږي نو مخالفت په څه کېږي؟ په ټوپک کېږي، په ورانه خبره کېږي، په بایکاټ کېږي، په سوشل میډیا به وي، په ډیلیټ کېږي، په بلاک کېږي. دا دغه ترې نظر ستاسو غواړم.
بالکل داسې دا چې تاسو چې کوم خبره کوي هغه بالکل ټیک ده په ولسی سطح باندې عمومي طور مونږ کې لا ټول په ټوله مونږ داسیس قبول کړی نه دی، اختلاف رائے زغم مونږ قبول کړی نه دی. زه چې په کومو بنیادونو خبر کوم نو هغه په دې کوم چې د نن نه شل 25 کاله مخکې په تنقیدي مزامین باندې یا په تنقیدي خپرونو باندې به خلکو په عدالتونو کې په یو بل باندې کیسونه ول اوس زدا ګورم په تدریسي حلقو کې یا په انټلیکچوال سرکل کې چې کوم مطلب زمونږه اکیډمیشن دی زمونږه دانشورانه طبقه ده نو هغه دا چیز یو کیسه مطلب دا دی چې پروموت کوي لګیا دی او دې ته په درنه سترګ باندې ګوري اگر چې دا ډیر لګ دی خو زه غواړم چې بدلون کې کم دی یعنی مونږ چې څومره ډیر غټ یو جمود تیر کړی دی او څومره یو عجیب کیسه مطلب خپل مفکورو باندې چا د مذهب پنوم چا د جېب پنوم چا د وطنیت پنوم باندې زمونږ د کام زمونږ د خاورا لوبولې دا د استعمال کړی دي نو زه غنم چې دا اوس دورانیه کې د اختلاف رائے د غنلو چې کوم یو رویه په نظر باندې راځي نو ډیره زر دا چې لکه دا بدلون راولي په غټ فکر باندې ځکه ناراضي چې لا اوسم غټ چې کوم سټیک هولډر دی یا کیټلیست دی نو هغه مذهب دی او د مذهب په حواله باندې اوسم مطلب ډیر زیات ټیبوز دی ډیر زیات روایتي تصور مذهب دی زمونږ په معاشره کې دی هغه نه اوم مونږ په مذهب باندې لګیا یو افغانستان په سیاست کې لګیا دي کوم حرکت تبدیلی یغی ته مونږ ګورو نو مونږ ته پته لګیږي چې یاره مونږ د مذهبي تصور د روایت نه څومره را بهر شو یو د ښکارخ کار مونږ ته ښکاری د غرنګ زمونږ په خپل خیرته کې هم اگر چې ریاستونه یا سرمایه‌دارانه نظام دا نه غواړي څومره چې یو کام څومره چې یو جب خود مختار کیږي دومره ریاست کمزوري کیږي دا یو عام کلیه ده نو هغه بیا مختلف لسانیات او وطنیت او قومیت او مذهبیت د دې په اساس باندې مطلب خپل پالیسیانه مخ په وړاندې بوزي او یو قسم مصنوعي تصورات مخې ته راولي خو زه دا وایم چې اوس پښتانه نه یاد پښتنو کم از کم د دانشورانو طبقه چې کم دا کم ته چې د ټول ولسترګي وي نو هغه په دې چیز باندې پوي دي چې یاله کله په مذهبي متن باندې په زرین دور کې د مسلمانانو خبرې کېدلې نو په هغه کې عموم یو علم دا د تنقید علم چې کوم دی کنه دا پاره کې ډیر زیات مضبوط دی چرته چې الته کې په مذهبي علومو کې ایوته جره وي جره او تعدیل وته وي په هغه جره او تعدیل کې چې هغه په یو بل باندې کم صفاق تنقید کوي یا د چا حیثیت یا مقام ټاکنه معلومي په متن کې په روایت کې په راویانو کې نو هغه یو ډیر غټ ذخیره مخې ته راوړی د اسماء او رجال کې هغه زمونږ مخې ته دي په سوونو کتابونه دي پاره کې او پاره کې په شخصیاتو باندې په لکونو شخصیاتو باندې لیکل شوی دی او د هغه مقام ټاکنه شوی ده خو مسله دا ده چې مونږ ته د مذهب مطالعه د مذهب جوهر یا د مذهبي اسنس خو پته نشته ده کنه مونږ خو مطلب دا دی چې د یو کښنه خبره واوریدله هغه د مذهب علمبردار دی چې تمونږ نو ګورو چې یاره دا د مذهب د علمبرداري قابل دی هم کنه دی خو په ظاهري سطح باندې یا هغه علمبردار هم ته جوړ کړي شوی دی یا مجبور شوی دی او دا علمبردار خو په خپل هم نه دی کوی چې یاره دا ځوا سره سکیږي څنګه کیږي نو د دې په وجه باندې په دې ټول خېت پکې نه صرف اوس بلکې د سوالو کولونو نه په دې رویه باندې په دې غیر علمي رویه باندې د ښتې ډیر زیات الغارونه لیدلې دي خو اوس غنه ما چې کله په علمي سطح باندې د اختلاف رائے د غم لګیا دي پیدا کیږي په تحریر کې هم په تقریر کې هم په مکالمو کې هم په ډایالوګز کې هم نو دا شی مطلب دا ډور ډیر زیات شوې ده کنه لکه په خوا چې په سلو کلونو کې کم پرمختګ کېدو د ټکنالوژي او د رسنۍ او د ادبي یا ته یو بل سره دراجوختوالی په وجه باندې اغه سفر اوس په لسټو کلونو کې کیږي نو ځکه زه ډیر خوشګومانه یم ډیر خوشبین یم چې په لر بر افغان وطن کې د زغم او د تنقید او د اختلاف رائے د منلو کم سيزونه لګیا دي مخه ترازی په ډیر یو محدود دایره کې نو زه خوشبین یم خوشګومانه یم چې دا به ډیر زر خپل مقام پیدا کی او دا دایره بلوي شي
پروفیسر صاحب خوند راکی تند مشتا را روان د پاره تاسو که خپل موضوع خو خوي زما هم د خیال چ تاسو د اخوند درویزا او د روحانيانو ذکر وکړو کدغه تاسو وای چې د شروعات ته د یو ادبي تنقید یا په یو په دلیل او په لیکل بڼه کوای چې په دغه پر روانه کې رڼا چې بیا په کې د مناظرو تم راشو د دې په رنگ بم خبري وکړو او کنه تاسو خپل بل موضوع خو
هم د تنقید یو حصہ ده خو دا سیده چې په دې باندې ډیر سيزون شته هم او دا زمونږ د ماضي حصہ هم ده زما خپل ذهن کې دا دي چې څنګه نن موږ د تنقید په میدان باندې پوره یو خبر او تقریبا دا یو میسج موږ لګیا یو کنکلوډ کوو موږ او تاسو خپل اوریدونکو ته چې تنقید به د دې ټول یوې جنټې د بحث نه یو ډیر عام سړي ته هم پته لګېدلی وي چې یاره دا یو شعبه علم دی
پروفیسر صاحب په دې باندې به خبرې کوو په تفصیل سره زړه راته نه تنګوي وخت پر راته کوي خدای مرات لره خو دلته نور زموږ د برابرۍ وخت سرته ورسید په مخه خاطر ته وایو ژوندی اوسیږئ او ګرانو دونکو ستاسو هم ډیره زیاته مننه زه او زما همکاره نهید سهر ستاسو نه اجازه اخلو په مخه مو ښه